په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. اندې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. سبا دوشنبه د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي نن یکشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا کمپاین به په کابل، د کابل، کندوز، تخار، بغلان، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، پروان، کندهار، هلمند، نیمروز په ګډون یو شمېر نورو ولایتونو کې تطبیق شي او په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د پولیو دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې تر اوسه د روان کال له پیل راهیسې په دې هېواد کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو تېر کال په دې هېواد کې شپږ مثبته پیښې ثبت شوې وې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د تعلیم په ګډون په مختلفو برخو کې د جاپان له مرستو د مننې ترڅنګ یو ځل بیا د نجونو پر تعلیم او د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو په پرانیستل کېدو ټینګار وکړ. په ښاغلي کرزي پورې اړوند ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې نن یکشنبه لیکل شوی چې نوموړي د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د روغتیا، کرنې، لرغون پیژندنې، تعلیم او نورو برخو کې د جاپان له همکاریو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې له افغانانو سره دا همکاري دوام ومومي او هم جاپان په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې په میلیونونو کسان نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بل کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دغو په پخوانی ټویټر کې دغه افغانانو شمیر 14 میلیونه خوځل او دغه راز ویلي چې 4 میلیونه ماشومان شیدې ورکوونکي او امیندوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د مصر امنیتي سرچینې وایي قطر به روانونه د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند موافقې پر نهایي کولو د خبرو منځګړیتوب وکړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د دواړو لورو استازي به وروسته قاهرې ته سفر وکړي چې هدف یې د یرغمل شوو د خوشې کولو په ګډون د یوې موافقې پر مهال ویش او میکانیزم سلا کېدل دي. پاینه حال کې د اسرائیل یو پلاوی چې د یرغمل شوو د خلاصون پرسر د نویو مذاکرو لپاره پاریس ته تللی و بیرته اسرائیل ته استون شوی دی. او په روسیه کې پرون لږ تر لږه 20 کسان چې د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر مړینه او د ویر او پر اوکراین د روسیې د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت راغون شوي و نیول شوي دی. او وی دی انفو په نوم د بشري حقونو څارونکي ډلې راپور ورکړی چې دغه 20 کسان د روسیې په نهو ښارونو کې نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وای موږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزوري له امله تحصیل پریږدي.
تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
ټول نشه یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي.
تر ځوان په نوم یو معتاد وایي چې سرخیل راته ویل که نشه نه پرېږدي ښځه دې درڅخه بیایو.
د خواخ خسګانې د خوانه را باندې لګ فشار او امدا هغه به کاوه چې سمېږي کنه سمېږي خپل لور درنه بوزم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
دا دی ودیلې ده چې کله زه کور ته راشم نو جوړ شي او چې کله زه نه یم ناروغه وی بیا.
ته ټوکی کوي خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خپرونه په یوه راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروري ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تریاکو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دا ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه یي موادو او ایتیا د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوي چې د افغانستان تریاک پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تریاکو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو زیرمې شته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تریاکو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه و رسیدلی چې په سلو کې سل د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه یي موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم دا قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسېدلی وو د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره یې هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا یې هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیل معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منه سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان او اروپایي ټولنه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه یي موادو په تیره بیا نشه یي ګولیو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشې ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد سوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کېږي.
د خیرالله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یوه ګاونډي هېواد کې کار کوي او مور یې هغه په دهیله پانتون ته لیږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لاری کړ، او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې یې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپل لومړی نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وختو بیا والکانه سګرټ مکرټې وهو چار سی وهل ما سره کوم یو دود وهل راغلم د کور ته رخصتیانه کې دلته دومه تره زوی وه عملې کوه د سره مې دوه دشه وهله. وخت چې بیرته تلم پانتون ته ځان سره مې د دینه واخسته د استادان رو باندې خبر شو کور کې زنګ وهه چې دا تا زوی داسې کار نه کوي بیل ولېږه کور ته.
خیرالله نشه پرېښوده او واده یې وکړ، خو له واده وروسته بیرته په نشو اخته شو. اوس بیا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه یي کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوې چې د ځوانانو حافظه کمزوري شي او تر زده کړو پرېښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږ دی سو نه به د استاد په درس باندې پیږي نه به په مضمون نه به په مطالعه څه شی زده کولی سي. محصل ورو ورو داسې کیږي چې د ده د تحصیل سره د استاد سره د پوهنتون سره دیو سره پریکون راسي او بالاخره اخري سرنوشت دی چې د یو پله لاندې سي د معتادین راټولېږي عمل تشپه ورستی رږي.
په خو د امې روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکارۍ په ښوونځیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کاله کېږي چې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله علم وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنیو په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډېره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کیږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابېدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډېر خرابېږي او خپله د نوکانو ماتېدل او تویېدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغیزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړه اغیزې لري. نشیان په نوکونو باندې نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي، اپین، تاریاک، هیروین دا شین اور باندې توګي اور باندې او هاته گرمی اور باندې مګي اور باندې نو د دې په خاطر په موزی ډول دغه شین هاته د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمی د مو مواد نو دا په نکونو باندې نخلی او نکونو ورسره وسوځيږي د نکو د ماتې دو د نکونو د خرابېدو سبب کیږي. او همدارنګه په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویښتان دواړه د یو نوا پروټین څخه جوړ شوی چې کروټین په نامه یادیږي. نشئی مواد د کروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. د هغې د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزورۍ او د رنګارنګ مرضونو سبب کیږي. ځکه چې د یوې خوا نه کله چې نکونه وسوځيږي زخمي کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلک یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنګارنګ شیان راټولوي او هغې کې ګرځي. نو بالاخره دغه نوکانې چې دي میکروبي کیږي او بل د دانې ورڅخه پیدا کیږي رنګارنګ مرضونه. په دې خاطر نوکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابیږي نوکونه.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نوکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي. که هغه چرس وي، که شیشه وي، که پوډر وي، کاپین وي، که نور داسې مواد وي، خصوصا درانده نشئی مواد لکه هیروین او کریسټل ټابلیټ، کا دا ټول د کروټین پروټین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي. په دې په نتیجه کې نوکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نوکانو ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نوکانو باندې راځي او د نوکانو د زیړوالي او د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو پواسطه جوړیږي چې هغه هم نوکانو کې نخلی او د نوکانو نه بالاخره منګه نوکان خلی توړو د هغې په وجبانم کې د لیشي چې انسان ته مختلف مرضونه پیدا شي.
د نشي په کومه مرحله کې نوکان لا ډیر خرابیږي؟
د نشی په منځنۍ متوسطه مرحله او د نشو په آخري مرحله کې نوکان زیات د خرابېدو سبب کی، ځکه چې د یو خانه پروټین هغه پروټین چې نوکان ورڅخه جوړیږي هغه کمزوري شوی او د بلې خانه دوی دوامداره د نوکانو څخه د نشو په باره کې استفاده کوي. نو په دې ډول باندې د نشو په منځمهاله او په آخري مرحله کې نوکانو ته ډېره صدمه رسیږي.
خپل د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډېرې ستونزې راولاړولې شي، ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه مونږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبه کوو، هر کار چې مونږ کوو نوکان مستقیما په هغې کې رول لري. او کله چې نکونه خراب وي او نوکان نه وي نو کس دغه کارونه دا ورته ډېر په مشکله تمامېږي. نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نوکانو د کمزورۍ په وجه کېدلی شي چې د دوی نوکان میکروبي شي، دوی ته رنګارنګ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نوکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نوکو په واسطه خوراک کوي، نو کېدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي. حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې پایلوري دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نوکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نوکونه ډېر غټ وي یا د منځه تللي وي یا خراب وي نو حتمن دې سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نوکونو د منځه تلل خپله د بدن په ساتنه کې ډېر رول لري، یعنی د دوی د بدن دفاعي سیستم ور سره کمزوری کیږي. او بالاخره معتادینو ته خپل د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کېدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کېدلی شي.
که څوک نشه خوشې کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کیږي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
که چیرې څوک نشه خوشی کې نوکان یې دغه سرحد ته نه وي رسېدلی چې ټول په مکمل ډول د منځه تللي وي او یا ګوتې ګنګرن شوې وي د منځه تللي وي، نو د بیا جوړېدلو امکانات شته دی. ولې که چېرته نوکونه بیخي په مکمل توګه د منځه تللي وي او یا ګوتې ګنګرن او توروالی او کټ شوي وي، نو بیا د جوړېدلو امکان یې نشته دی.
معتادینو ته توصیت څه ده تر څو یې نشه نوکان ور خراب نکړي؟
معتادینو ته توصیت دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا روږدیتوب دې پرېږدي. هیڅ داسې عمل نشته دی چې څوک کلک اراده ولري او هغه دې پرې نه شو ښودلی. بیا هم که چېرته دغه وي کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره دې ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې نوکونه ډېر مهم غړي دي په بدن کې. هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کېږي هغې څخه دې ډډه وکړي.
درنو اورېدونکو، د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی رضوان له 1400 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو محتاط کړم. رضوان چې نږدې 1300 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی، خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې غلاوې او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپله نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې څخه واورو.
سیګریټو نه شروع کړل، سیګریټو نه پاس دلته وظیفې ته لاړو. کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شولو مخام شوله، هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو ملګرو سره مخ شولو، کله تاریاکو وهی او لوګی ورسره، کله هیروینو ته هغه شف نوم هم اورېدلی و چې پوډر دي کنه، خو داسې لیدلی هم نه و چې دا به دونه هغه شی. دا معتادي ډېر یو غلط مرض ده، ډېر د زندګۍ د کور د جامع د هغه نه د اوباسي بیخي د انسانیت د ساحې نه د خارجۍ تا نه هغه ځناور ته خلک قدر کوي، د انسان د معتاد قدر عزت نشته. ده د ما خو یې زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي کنه. او دویم د ما په مردۍ باندې ډېره اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه یې هغه ضعیفه کړی یم. دریم د اعصابو کم شای خبره هغه شي بیا پسته رانه داسې سوچ نه مې وتلي. هغه خبره د پلار نیکنه د نجارۍ کسب ده، د مونږ هغه کې ښه استاد یم، ښه مهارت لرم. او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده، کرنګ مې زده ده، لوډر مې زده ده. خو بس دغه د غلط نیشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه و. دا نیشې او تماشو د پاره په نیشه ډېرې پیسې رانه لګېدلي، لکه 19 لکه روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه، هغه خو بېخي رانه تللي دي. ولاکه پې پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کوم، بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو. ډو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت چا خواته دی خوانه دا شیان ور اخوانه همدغه کباړ را اخلو راوړو. هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې په باسله، د خپل نشې خرچه به مې پکې کوله. نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پریخي وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای، هغه هم کړی وای. داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې را سره نه وي. د بچیانو خزانه مې وه، هغه مې سوری کړی ده، د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي. تلی یم خپله نشه مې پې اخیستې ده، ځان مې پې چلولی ده. مور مې پیسې بکس کې کېښودلې، لاړه ما د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې، هغه نه مې پټې کړې تی نه نشې د پاره. داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خواښې سګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و. همدا هغه به یې کوه چې سمېږي که نه سمېږي خپله لور در نه بوزم. نو دونه سپکوالی د سخرګانۍ د کور د خانه مونږ باندې هغه کېږي. که دا زه مثال چېرته سالمه وای، هغه وای سخرګانۍ څوک ده، یا مثال اوخې څوک ده چې ستا مقابل کې ودرېږي، هغه وکړي. خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېده او ملامت ورته د عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو. ایمانه مې کشر ورور ده، همداسې کور کې ناست وم، څه خبره باندې د ما د ده عداوت شو. دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږې. بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې، دا مې راواخېست او د سر ته مې ورته واړوم. ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده، که نه ما خو د مرګ هڅه کړې وه، خدای ساتلی او یولس کوکه دولس کوکه سر خوړلي. دې نه ترخه خاطره بله داسې زه نه لرم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې، ناروغ خوب نه ای؟
ناروغ یم، ټول ځان می درد کوي، خوا می ګرځي، سر می ګنګ سوی.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغ جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړولی یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي معده دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
دکتر صاحب اجازه ده؟
رازه رازه خوره، څنګه سو ماینا دیو کړل؟
هو او می کړل.
ته راکه
دا دی وخت.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده دکتر صاحب؟ څه راسی ویدی؟
ته خو به کوم نشه نه کوې؟
څنګه نشه؟
مطلب سیګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه دکتر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوره دی دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو ډول کالی لاس ورځې هم اغوستی وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړې لرم؟
خورې، ته په هیروین اخته شوې.
ته څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولی، څنګه پې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولی، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي، او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
وای خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.